یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې په اړه واورئ. نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ هم د په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت ټکنی دی. وړاندې په دې اړه هم تفصیل درکوو، خو لومړی خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي. او سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. د افغانستان حکومت وایي په دې هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د جون 8 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بې وسلۍ له کبله لږو کسانو ته کافي خواړه رسیږي. نوموړي وویل وروستۍ ارزونې چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د بې وسلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخو تمرکز وشي. بې وسلۍ، ناامني، کمزور اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته راستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عامل ګڼل کیږي. په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال طالبان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زیر احمد سنوي ته په استولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغي ولسوالۍ په پران کلي کې شوي. د شاپور احمد زیر په وینا د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو شمیر نظامي توکي هم د پولیسو لاس ته ورغلي. خپل وسلوالو طالبانو د لوګر د پولیسو د دې د اپاړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوي وي. په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو، په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې د می میاشتې د 12 د حمله تهران او د تهران اجنټانو کړي. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو نږدې متحد هیواد ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاش یو عمل بللی، د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروې و کښتۍ زیان مل شول. پر څلورمه کښتۍ چې تیل لیږدول د متحده عربي اماراتو بیرغ رپیده. له هرمز تنګي لرې په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې شوي، چاته زیان نه دی اوښتی. هرمز تنګي د نړۍ په سطح د تیلو او ګازو د انتقال عمده لاره ګڼل کیږي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی، خو د قمندان ویلي د ایران له اړخه د خطر لا هم ډېر واقع دی. جنرال فرانک مکنزي پرون وویل تهران ظاهرا د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړې. مکنزي په امنیتي ملحوظاتو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی و. جنرال مکنزي وایي لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر توان اندېښنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا د قمندان پرون په بغداد کې له هغه خبریالانو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري و د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ دې کم شوی وي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ دغه مشر زیاته کړه د ایران له اړخه د خطرونو د دفع کولو لپاره به سیمې ته اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. او د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې. دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی کړکیچ پای ته ورسیږي او نامشروع حکومت یې لرې شي. د لیما په نوم د څو هیوادونو دغه ډلې پرون په خپل اعلامیه کې له هغه هیوادونو سره د تماسونو پر قوي کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا لا هم په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړي ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیې یادونه کړه او له هغوی غوښتنه کړې ترڅو د هغه بحران د حل یو برخه وي چې په سیمه کې عواقب د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل شو چې د نیکولاس مادورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالي بحران لپاره حل لاره ولټوي. د دې ډلې وروستۍ اعلامیه په ګواتیمالا کې له یوې غونډې وروسته خپره شوه چې د غړو هیوادونو ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کاستاریکا، ګواتمالا، هندوراس، پاناما، پاراګوای او پیرو استازو لاسلیک کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا 50 د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا 50 نور هیوادونه هڅه کوي چې مادورو له واکه لري کی. بل خو د وینزویلا په زورګونو اوسیدونکو د مادورو د رژیم پر خلاف لارو کوڅو ته مظاهره وتره وتلې.
ازادي راډیو په منځني سپد 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال ټولنې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د بودیجې د ورکړې لپاره شرایط شری وړاندې تفصیل درکوو. د زماره زما حق په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې چې ولې د ولایتي شوراګانو انتخابات وځنډیدل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص بودیجه نه لري. د دې ترڅنګ د امنیت بحث دی، د انتقالاتو بحث دی.
نن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
قسم خدای دې زله سره راغلی ما د ما غیر دوست روپې مې کار کړی دی. یو بار کوم تر اوسه پورې څلوېښت هم کار کړی دی. دوست روپې نه څه شی سودا واخلم.
د خړو مسؤلیت څه ته وایي؟ موضوع مې د اقتصاد له استاد بشیر دودیال سره شریکه کړې.
غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ ته عمره خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک په رواني لحاظ د غذا موجودیت په لحاظ ډېر مطمئن دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پیاوړي نیوزیلند لوبه ده. په دې خبرونه کې د افغان ملي لوبډلې یو بیټسمین هم درته معرفي کوو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره د یو شمېر معیارونو په بشپړولو ټینګار کړی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ټولنې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي دي چې عملیاتي پلان او انتقالات په خپل وخت ترسره کړي، هغه څه چې د کمیسیون په وینا امکان نه لري. نور تفصیل له کابل له ناجی صافی څخه.
د ولسمشری زو ټاکنو په رانګډ کې د سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لا هم نړیوالې ټولنې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې نه دا ورکړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي رادیو ته وویل چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب، د معیارونو بشپړول، په ټاکلي وخت موادو انتقالول د نړیوالې ټولنې له مهمو شرایطو شمیرل کیږي. خو نوموړي وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د یو شمېر دغو غوښتنو عملي کول امکان نه لري. نوموړي وړاندې وویل
خو جامع جهانی یک پلان ریالستیک میخواست کمیسیون کی باید موجود باشه و او معیارهایی که جامعه جهانی به او معیارهایی که جامعه جهانی برای پرداخت بودجه به کمیسیون اختصاص داده او معیارها باید پوره شه. یک سلسله معیارهاست که او تطابق امرای وضعیت عمومی افغانستان نداره. جامعه جهانی هم باید وضعیت افغانستان را درک کنه، امکانات کمیسیون را درک کنه. کمیسیون هم یک معجزه کرده نمیتونه.
د بودیجې ترڅنګ ناامنی هم د کمیسیون د کارونو په مخ کې لوی خنډونه شمیرل کیږي. دغه کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ نشي ورکولای چې په ټولو مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي. د رای ورکونې د مرکزونو د شمیر کمیدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مخ کې لنورو خنډونه شمیرل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخ کې ویلي چې په سباندې 2300 مرکزونو کې انتخابات ترسره کیږي، خو تیرونی اعلان وکړ چې د ناامنۍ لامل په 2000 مرکزونو کې انتخابات نه ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د تلیپ شپږمه یوازې د ولسمشریز انتخابات ترسره شي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو سرونکي بنسټونه او په تیره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په کمیسیون کې شته ظرفیتونو ته په کتو دوی به ونه توانیږي چې دا معیارونه ترسره کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معیارونه بشپړ نه کړي ممکن ولسمشري ته ټاکنې وځنډېږي. نجیا صفای، ازادي راډیو، کابل.
له ناجی صفوی څخه په مننې د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې په دوه منی مای کې یعنی له 12 بجو ورسته د سماره زما حق په پروګرام کې بیا د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډیدو مسله چیرل شوې ده. خو له وی خبرتیا ورسته به واوري چې نن په نړۍ کې د خوندیتوب نړیواله ورسته د خوراک د خوندیتوب نړیواله ورسته
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جون ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 44% خلک د خوړو له درکه مسؤول نه دي. تفصیل لکابل له ناجی صاحب څخه اوري چې راپور د یوې بېوزلې کورنۍ د یو غړي په ژغ پیل شي.
اشرف په کابل کې د یوې بېوزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای چې زله سره راغلی ما د ما غیر 200 روپۍ مې کار کړی دی. یو بار
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 44% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وروستۍ ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړې ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 44% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوت شوی دی. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنی ودی پورې تړلی. د کرنی وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنی او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي
تمام فعالیت ها او برنامه‌های وزارت زراعت
د کرنی وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوي چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي. د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپوه خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارځواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بیلابیلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 مېرمنې په افغانستان کې له خوارځواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټول نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلی کړي.
لکه څنګه چې مو واورېدل نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د خوړو د خوندیتوب معنا دا نه ده چې خلک لږ خواړه لري او خوار دي. د نور تفصیل لپاره د افغانستان د علومو اکاډمي له غړي او د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه اور
د ملګرو ملتونو د سازمان لوی ادارې لکه د خوراک مؤسسه او لکه د روغتیا مؤسسه همدغه موضوع ته ډېر متوجه دي چې غذایي مسؤلیت یا خوندیتوب دا څنګه څه تعمین دي، خصوصا په پرمختیایي هیوادونو کې ډېره سغته ستونزه ده. معنا دا چې غذا یا خوراک
هم د کیفیت په لحاظ ته عمره خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک په رواني لحاظ د روحي لحاظ د غذا موجودیت په لحاظ ډېر مطمئن دي. یعنی بعض وختونه غذا مهیا وي موجوده وي په بازار کې وي په مارکیټ کې وي ولې خلک د روحي لحاظ بیا هم په تشویش کې نارام.
محترم دودیال ستاسو په باور د دې علتونه څه دي؟
دا مختلف رزونه لري. تر ټولو نه مخکې بیا هم دغه عامه اداره عامه مدیریت یا دولتونو ته کوڅه نیول کېږي په پرمختیایي هیوادونو کې. دوی مناسبه برنامه نه لري. دا برنامې دوی باید څو برخونو باندې وویشي. اول د غذایي موادو د مصونیت لپاره دغه د تولید برخه چې هغه عمدتاً د زراعت سکتور ده. د زراعت سکتور کې پرمختیایي هیوادونه ځکه ښه ډېر امکانات لري. دوی اوبه لري، دوی خاوره لري، د هارتی کلچر، د اګرانومي برخه او د مالداري برخه. دوی په دې برخه کې متاسفانه متوازن پروګرام ورته نه دی جوړ کړی. بیا وروسته دوی دغه د زراعتي محصولاتو د پروسس لپاره زمینه نه ده برابره کړې او وروسته یې هم بیا د مارکیټینګ لپاره. دلته موږ درې زنجیري حلقې لرو. یو تولید ده د غذایي موادو چې هغه د زراعت سکتور ده. دوم ښه بازاریابي ده او پروسس کول دي. دا شی نه دي سره تړل شوي. یعنې تولید د پروسس سره، پروسس بیا د بازاریابي سره. بله خبره دا ده چې متاسفانه دوی دغه حجم غذایي مواد دا تولیدي ولې مغذي مواد دوی کمه توجه ورته کړې ده. حال دا چې مغذي مواد چې د صحت لحاظ ډېر مهم دي او غذایي مسؤلیت مهم رول لري، لکه پنیر، لکه لبنیات، لکه غوښه او دا او دا په ډېرو ځایونو کې ارزانه تمامي نظر حجم غذایي مواد ورته لکه کچالو او لکه وریژې او لکه دا د دې توازن هم نه ده برابر شوی. او بله خبره دا ده چې دغه بلومون تبلیغاتي پروګرامونه په دې کې ضعیف دي چې خلکو ته د روحي لحاظه ډاډ او اطمینان ورکړي. که څومره هم په فزیکي لحاظ غذایي موجود وي او د روحي لحاظه خلک دا احساس کړي کې بیا هم د خوندیتوب نه ده مطمئن.
تاسو د روحي نارامي مسلې ته اشاره وکړه. فکر نه کوي چې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړې د دې باعث شوي دي؟ مثلا یو سیمه یوې وسلوالې ډلې نیولې ده، هغه خلکو چې څه لرل په خپلو کورونو کې هغه یې له لاسه ورکړي دي، بیا بله ورځ بله ډله راغلې ده، یو بل چا چې څه شیان ځان سره لرل هغه یې ورسره وړي دي. دغه هم دغه روحي نارامي رامنځته کړې ده. یعنې که ځینې کسان په خپلو کورونو کې خواړه لري او یا حتی پیسې لري، یو ډول نارامه دي چې دوی هیڅ هم نه لري.
بالکل کامل ډېرې ښه موضوع ته مې اشاره وکړله. ملګرو ملتونو او د خوراک پروګرام د سوی اداره دوی دغه کومې تحقیقات چې کړي او په افغانستان کې هم دا کار وکړي. متاسفانه 2018 د اوس 2019 پر هغه جریان لري. 2018 کې موږ د زراعت وزارت او رفیو کوم ګټ راپور نشر نه کولی. مخکې تر هغه نه موږ دا ګټ راپورونه درلودل د افغانستان د وخت خصوصا د کرنې وزارت او د پروګرام رسمي افیې اداره دا د افغانستان د زراعت موږ کول. خوشبختانه اوس په افغانستان کې د باغداري محصولات لکه انګور، لکه انار، لکه مڼې دغه اوس هغه په کابل کې د مېوې تولید شروع ده. موجود دي، ډېرې مېوې راوتلي دي. د خرجاتو برخه هم ښه بده نه وه. ولې د افغانستان د زراعت راپور د سودان دغسې دا څو جنګ ځپلي هېوادونه دوی د رواني لحاظ د دوی خلک کاملا په یوه حالت کې دي. سودان کې هم دغسې یو مشکل متاسفانه ولیدل شو. په ایتوپیا کې هم متاسفانه دغسې یو مشکل ولیدل شو. او دلته دوی په خپل راپور کې واضح وویلي چې ټوله او تالان نوټ کول دي. دغه ورځو د لاسه د بوکو حرام یې هم ښودلې ده. دغه هم دوی داسې چې دغه کنډوالي ضرورتونه فزیولوژیکي ضرورتونه دي. دغه سایکولوژي لحاظه بیا پس دغه امنیت راځي، بیا پس دغه درناوی راځي، بیا پس دغه اجتماعي روابط راځي. ده دغه فزیولوژیکي ضرورتونه تر دې تالاک او چول لاندې واقع شوي دي په جنګونو کې. دا د خلکو ته یاره دی. دا اوس د کابل په مارکیټ کې هر نوع غرجات میوې هر څه شته دي. بیا هم خلک وارخطا سره سیمه دي. تاسو یې خوندیتوب د خوراکي موادو خوندیتوب د قیمت او د نرخ لپاره علاوه څه هم تهدید کړی ده، ګواښ سره مخامخ کړی ده.
د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ازادي رادیو په منځني سپد 1289 پټول افغانستان کې اوري. په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو جګپړې پوځي قومندان وای ایران د هغه احتمالي حمله مخنیوي کړي چې په خلیج کې پر امریکایي ځواکونو پلان شوی و. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله شي د دولتي عواملو لخوا عملي شوي وي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحده ایالاتو تل پر ایران تور لګولی چې ناامني پاروي، اوس څه پیښ شول چې وایي ایران پر امریکایي ځواکونو د احتمالي حملې مخه نیولې؟
مننه. په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قرارګاه د قومندان جنرال فرانک مکینزی هغه اصلي خبره ده وایي چې وروسته له دې چې د دې حملې لپاره تیاری ظاهرا بشپړې شوې، تهران په دې اړه بیا غور وکړ او د دې برید د مخنیوي پریکړه یې وکړه. خو د امریکایي جنرال له دې سره سره یادونه وکړه چې دی لا هم د ایران د احتمالي یرغل له پلوه اندېښمن دی. مکینزی په امنیتي دلایلو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت د ایران له لوري د څه ډول حملې اټکل کړی و. یعنی جمن تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا حمله څه ډول و، د چا لخوا کېده، یا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مکینزی پرون چې د جون شپږمه نېټه وه په بغداد کې وو، او دا څرګندونې هم له خبریالانو سره په مراکو کې وکړې چې له ده سره بغداد ته تللي وو. ده وویل فکر نه کوي چې د داسې یوې حملې خطر به له منځه تللی وي، بلکې دی باور لري چې د ایران ګواښ تر اوسه پورې هم حقیقي دی. جنرال مکینزی وویل د ده څېړنه او ارزونه دا ده چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور له پراخېدو وروسته ایران یو څه ناڅه له خپل دریځ څخه په شا شوی. هماغه پوښتنه چې تاسو وکړه، خو ده زیاته کړه فکر نه کوي چې تهران به له خپل ستراتیژیک دریځ څخه په شا شوی وي. هغه وویل امریکا اوس په منځني ختیځ کې کافي پوځي ځواک لري چې د ګواښونو مخنیوی وکړي پرته له دې چې ایران وپاروي یا پرونې وکړي.
بله، او د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او ناروې د تورونو په ارتباط جزئیات شته چې ولې وایي د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې د دولتي عواملو لاس؟
هغه اصلي خبره چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلی دی دا چې وایي د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله ډیره پیچلې او ډیره ښه، یعنی په ډیر لوړه کچه تنظیم شوې وه، نو په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا به عملي شوي وي. په دې دا څرګندونې په هغو اسنادو کې شوي دي چې پرون په امنیت شورا کې وړاندې شول. په دې اسنادو کې که څه هم د ایران نوم په مشخص ډول نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او متحد ایالاتو چې د عربي خلیج د هیوادونو نږدې متحد دی پر تهران یا پر ایرانی اجنټانو تل تور لګولی چې د می د 12 نیټې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې چې د سعودي عربستان چارواکو یو تخریبي اقدام بللی، د سعودي د تیلو څلور ټانکرونه او یوه نارویژي کښتۍ له منځه ولاړل. د حملې البته چې برصاحب انساني تلفات نه درلودل. سعودي، اماراتو او ناروې ملګرو ملتونو ته په وړاندې شویو اسنادو کې ویلي دي چې د دې ډول حملو د تنظیمولو لپاره د چټکو کښتیو د نویګیشن یا لارموندنې متخصصان او تر کښتۍ لاندې د اوبو په تل کې د ماینونو د ایښودلو لپاره تکړه لامبوزن په کارو. یعنی دا امکانات افراد او تروریستي ډلې په واک کې نه لري، بلکې د هغه امکانات دي چې د دوی په وینا یوازې دولتونه او دولتي عوامل لري.
مننه تکلسه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمې سنل ولو، خو ستاسو په ژغ یو څو ثبت شوي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو دوره د خدای د لپاره د قران د لپاره د پروتوکول د انتخابات د کمیشن پر کارمندانو کې مشران تاسو راغ وکړي دا د خلکو معاشات نور کې چې په کم دلیل نور کې ولې نور کې ورور دا یو معاشات نه شي تر څو لري دا خلکو ته تلیفون یې په دغه کې اوس چا ته ودری او چا ته وایي نور په چارواه کې دې ته متو دې ساتي کور ودان تاسو بار بار باندې خبر پر سره کړی دې موږ متاسف نه چې دې کوم دلیل باندې نور کې ساتي خدای له کو چې د خدای د روح لپاره د قران لپاره دا زمور معاشات غم دی وکړي امين زه خاکسار د کاپستان په اړیکه کې ما او همدا ازادي راډیو دا چې د پور کړېدلو خلکو غږ نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي زما د افغانستان د ولسنا د جنگي ډلو نه کدي خو دې که اخو دې خدای ته وګورئ قران ته وګورئ دا دز باندې دا ورور کوشي دا بس کوي دا مسلمان دي افغانان دي او هغه مسلمانان دي افغانان دي او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګورئ قران ته وګورئ یو 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 غیګه سره ورکي غون سره ورونه استو غون سره دیوی خاوري استو او دیوی جبې خلک استو ټول مسلمانان استو او زما دا سوال ده چې نور دز باندې شي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زلا صدر رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل له سوالې ته خلا پیغام ته پېږم خو دغه کې نشر کې او مونږ د سوالې کې چې دی ډېخي زیات او خلک لکړونه سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشته او سرک نشته سرک مونږ د کله کې مخکې او اوس ډېخي ورک د دارا کې نه لګي او دا ختنه د لړپور چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ مسول سوالې ته سارا کورک دی او مخابراتي شرکت او پېور کې دي هر څه ورک دي بس غلا شو وکیلانو جبو ته تا کټ کړ او سلام وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د کرکټ په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې د سریلانکا او پاکستان مسابقه ده ټاکل شوې ده چې د یو ورځنیو لوبو د دی اتلولي پترس کې سبا افغان لوبډله له پیاوړي نیوزیلند سره مخامخ شي د افغان لوبډلې د یو بیټسمین حشمت الله شهیدی پاړه له اسمت څاروانه ووري
اشمت الله شهیدی د افغانستان د لوبډلی تکړه توپ وهونکی یا بیټسمن دی د منډو اوسط په یو ورځنیو سیالیو کې 4.8 دی شهیدی په شلو ور سیالیو کې نه لوبیږي خو تر اوسه پورې په یو 1.5 ورځنیو مسابقو کې ګډون کړی چې ټول ټاله 715 منډې کړې دي شهیدی په دوو ټیسټ لوبو کې هم ګډون کړی او په دواړو کې 112 منډې کړې چې د منډو لوړ اوسط ګڼل کیږي د 1994 میلادي کال د نومبر په 4مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی د شهیدی لوبه په وروستیو 2 کلونو کې لا ښه شوې او اوس د افغانستان په توپیشتونکو کې د ډیرو سترګې ورته اوړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
سبحان الله نبیل کونړ لیکي د سولې په بهیر کې شکیل لوري باید د افغانستان ملي ارزښتونو ته لومړی ټوپ ورکړي بشیر هلمن لکابله که جنگونه او ناامنی نه وای اوس په دومره زیات شمیر افغانان د خوراکي موادو لکم والی سره مخامخ نه وای جعفری لیکي د سولې د ولسی حرکت پر غړو خوشاله شو چې له طالبانو په خیر راغلو کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي له انتخاباتو سره د نړیوالې ټولنې مشروطې مرستې به د انتخاباتو له شفافیت او په خپل وخت ترسره کېدو سره مرسته وکړي اتل له زابل لیکي طالبان لا هم سولې تشمن نه دي او د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد ولس بربادوي یو شمیر اوریدونکو د کرکټ په اړه اس ایم ایس نه راسته ولیدي بشیر حبیبزی لاسری لیکي شهزاد محمدی باید له ټیمه وایستل شي اقبال ځلان بیا له مقره لیکي د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو تغییرات ستونزه نشي هوارولی ستونزه مدیریت هوارولی شي یعقوب سروری له غزنی لیکي تر نړیوال جام مخکې د افغان ټیم د کپتان لری کېدو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې شنه دی سلیدلی او جناب رضون کوله هم د اختر مبارکیان راته راسته ولیدي او د کرکټ په اعتبار له کندهار مرزا خان مینپال کې ستا ډیره شپ لري کده چې د کرکټ په ملي ټیم کې اکرام علي خیل ته ځای ورکړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا په لوبه کې ولوبي شي او داس ویل کېږي چې د شاهزاد محمدي په ځای به دی په سبانۍ لوبه کې ځای ولري. وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو مسله څېړل شوې ده، خو مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
د افغانستان حکومت وایي په دې هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې نن د جون ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د لوګر چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په افران کلي کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 13 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د امریکا د لوی وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې. دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکي بحران پای ته ورسیږي او نامشروع حکومت یې لرې شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی. او سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه.
وسم د زماره زما حق پروګرام ته مخه کوو. په دې پروګرام کې دا اونیک د ولایت شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو مسله چړل شوې ده. تاکل شوی و چې دا انتخابات د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي، خو وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې یوازې به د تالی په شپږمه د جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي. د زماره زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځنګړی خبرونه د دې اونۍ بحث مو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځن سرنګوالي ته ځنګړی کړی. څمو دولاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د بلابلو لاملونو له امله نسی کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونو د کمیسیون دغه پریکړې په وړاندې سخت غبرګون وښود او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په ناسم مدیریت او بې غوري تورن کړ. دوی وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کله چې د جمهور ریاست انتخابات ترسره کوي امنیت نیسي او په ټول هیواد کې د انتخاباتو لپاره نوی کارکونکي په دندو ګماري. یوازې ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره هم دومره بسته چې درایو پانه چاپ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت د کمښت د بودیجې د نشټوالي او امنیتي ستونزو له امله نسی کولای چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې او همداشان د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهور ریاست انتخاباتو سره یو ځای ترسره کړي. دا چې رښتیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ورته ستونزو سره مخ دی، حکومت د جمهور ریاست انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکولای سي کنه؟ په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د اجرایه ریاست سلاکار حکمت ساپای او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروه امینی میلمانه دي. میلمنو تک راغلاس وایم. ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. په لومړي سر کې له حق پرست صاحب نه پوښتو کوم لامل چې د ولایتي شوراګانو انتخابات و ځنډول. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته او تاسو درانه میلمانه د رادیو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ولایتي شوراګانې د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی کې او د دې ترڅنګ کې یو بل هم ورسره اضافه کړو، ټولنې ولسوالي شوراګانې، ځکه اول د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخه دا و چې تیر کال چې 4 نو ټاکنې ترسره کړي، البته 15 نو ټاکنې چې په هغه کې ولسوالي شوراګانې هم شامل وي، مګر ولسوالي شوراګانو دلایل ډیر واضح و چې موږ په یو سلو شلو ولسوالۍ کې ونه سوې کړای چې شزینه نوماندانی پیدا کو چې دا مسولیت د کمیسیون ته نراجی کیږي هغه زیرفت ارګانونه چې د شزو په پرمختګ او پیشرفت او چارو کې کار کوي دا مسولیت دوی ته راجی کیږي چې هغه دلایل ډیر واضح وي. د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې او همدارنګ د ولایتي شوراګانو ټاکنې په دې مورد کې هم د کمیسیون کاتی دریز دا و چې د ولسمشری ټاکنو سره یو ځای په شپږم د میزان ترسره کړي، مګر لکه څنګه چې تاسو هم او د دې ترڅنګ ستاسو درانه میلمانه چې په ناظر نهادونو کې او په دولتي ارګانونو کې وظایف لري دوی په جریان کې دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخصه بودیجه نه لري او د بودیجوي اړخ څخه متکی پر خپل ځان باندې نه دی. د دې ترڅنګ د امنیت بحث دی، د انتقالاتو بحث دی، د او ځینې نور امور چې هغه په نړیوال ټولنې او حکومت پورې مربوط کیږي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي او په دې برخه کې دلچسپي لري چې هر نوې ټاکنې د قانون له مخې په افغانستان کې ترسره کړي، مګر د خپل بودیجې او امکاناتو په نظر کې نیولو سره. موږ کله چې د نړیوال ټولنې سره، د سیاسي اعزابو سره، د مدني ټولنو سره، د څار د بنسټونو سره، د حکومت سره او د ملت د نخبګانو سره کومې ناستې ترسره کړې دي او تخنیکی ټیمونه په دې برخه کې خپل ارزیابي ترسره کړې ده، دې نتیجې ته رسیدلی یو چې موږ دوه ورځې مخکې اعلان هم وکړ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه محدود وخت چې مخته لري، هغه امکانات چې په لاس کې لري، هغه بودیجه چې په لاس کې لري، د دې ټولو شانو په نظر کې نیولو سره کولای سي چې یوازې ولسمشری ټاکنې ترسره کړي. د ولسمشری ټاکنو ترسره کول هم د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون لپاره، هغه هم کچیر نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي احزاب، حکومت، په کل کې ملت خپل حمایت د دې ملي پروسې څخه اعلان نکي او په وخت او زمان باندې همکاري ونکي، کېدای سي هغه کې هم مرده ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شي.
مراجعه تاسو د ولایتي شوراګانو همداشان د غزنی ولایت د ولایتي جرګې د انتخاباتو د ځنډیدو لاملونه واوریدل، آیا دا لامل کېدای سي چې د انتخاباتو ځنډیږي؟
پیرمنان افغان صاحب سلام، تاسو ته درنو میلمنو ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته په قانون کې ور ډول ټاکنې پیشبینی سوي دي چې له بده مرغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له پای څخه تر اوسه پورې دا په سمه توګه او په هغه رقم سره چې د افغانستان خلکو او څار بنسټو حکومت د دې غوښتنه درلوده دوی ونسوی کولی دا په خپل وخت سره په قانوني موده باندې چې وخت یې پوره کیږي دا ترسره کړي. اول دا چې په دغه پریکړه کې ځینې ګونګسې داسې رامنځته کیږي چې دوی خپلواک نه دي او ځکه مخکې له دغه چې کمیسیون دا فیصله شریک کړي نړیوالې ټولنې د موضوع یاده کړله چې درې نوې ټاکنې په یوه ورځ په افغانستان کې یو رسک اخیستل دي او دا ناممکنه خبره ده. بیا کمیسیون دا خبره رد کړله، اما وروسته له غنه بیا دوه درې ورځې وروسته یې ویل چې نه، موږ یې نسو کولی یو ځای ترسره کړو او ځینې ستونزې دي چې اقبره صاحب دغه دلایل موږ سره شریک کړل. اوله موضوع ده چې دوی په خپله وینا کې هم په مغه مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې زیرفت او زیداخله ارګانونو سره دوی مشوره کړې ده، په مشورې سره بیا دا فیصله سوي چې د غزنی ولایت ټاکنې او ولایتي شوراګان ټاکنې به تر نامعلومې مودې پورې ځنډیږي. فیفا سره دا مشوره نه ده سوي او موږ هیڅ ترې خبر هم نه یو که له نورو سره سوي، موږ استثنا یو په دې موضوع کې هغه بله خبره ده، مګر موږ خبر نه یو، هیڅ وخت هم په دې موږ رضایت نه درلو چې غزنی یا هم ولایتي شوراګانو ټاکنې دي ووزي له اجندا څخه، ځکه د پارلمان وضعیت د مشروعیت تر سوال لاندې راځي او هغې خواته که پخواني استازي راولو هغه هم غیر قانوني دي، اته کاله یو استازی له یو ولایت څخه سره له دې چې بیا که د ټول افغانستان ټاکنې نه وي سوي هغه به بله خبره وه. دوی بل دلیل د بودیجې مطرح کړی ده، هغه بودیجه چې دوی شاوخوا یو سلو دو دېرش میلیونه ډالر دوی طرحه ورکړې وه د افغانستان حکومت ته او نړیوالې ټولنې ته، دا د دوی طرحه وه، یعنی که دا بس کېده نه یا هم کفایت یې نه کاوه، دوی په خپله طرحه کې تغییر راوستلی وه. دوی وایي بودیجه موږ ته کفایت نه کوي. اوس ځینې موارد دي، مثلا کارمندان استخدامیږي، د دوی کارکوونکي هغو ته معاش ورکول کیږي، هغه که یو ډول ټاکنې وي که درې ډوله ټاکنې وي. د دوی د هر مسله چې مثلا امنیت یې نیول کیږي د مراکز او محلاتو، هغه که دوی بودیجه ولري وکوي ونه لري، بودیجه په چی شي کې دوی مصرفوي؟ اوس یوازې دغه ورقې چې د نوماندانو لپاره دي د غزنی ولایت او په ولایتي شوراګانو کې، یوازې د دغه د پرنټ هغه بودیجه پاتې شوې ده دوی ته. هغه هم دغومره بودیجه نه مصرفوي چې دوی دی وایي ټاکنې موږ نسو ترسره کولی. دا د دوی نه تعهد په خپل خبر نه درېدا او بالاخره د افغانستان د خلکو له سرنوشت سره لوبې کول دي.
سپه صاحب، دغه د انتخاباتو د ځنډېدلو دوه عمده لاملونه وو، چې یو هم امنیت او بل هم د بودیجې نشتون، چې دغه بیرته مسؤلیت حکومت ته ورګرځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه مسؤله حکومت په وار وار د بودیجې غوښتنه کړې او موږ شاهدانو د امنیت نیولو غوښتنه کړې، او دوی وسو دلیل دا راوړي چې دوی دغه مساعد نه کړل. تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. مونږ تاسو په یو ټاکنې د ولسواکۍ بنسټ تشکیلوي او د نظام د بقا لپاره ډیر مهم او اساسي عنصر دی. ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې انتخابات ورځ تر بلې له بحران سره مخ کیږي، او مونږ له پیله تر اوسه د خو انتخاباتو شاهد نه یو، یعنی د یو پسې بل انتخابات، راتلونکي انتخابات لا د چالشونو ستونزو سره مخ وي. په ډیر تعصب سره د افغانستان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په کراتو ویلي چې څومره لازمي اړتیاوې او اسانتیاوې چې دوی ته په کار وي حکومت مکلف ته چې باید ورکړي. ولې د تصمیم نیونې مرجع په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی، دوی باید تصمیم ونیسي، ځکه چې د افغانستان د قوانینو پر اساس کمیسیون په خپلو پریکړو کې خپلواک دی او هیڅوک پر دوی د اعمال او نفوذ نه کار نشي اخیستی. ولې بدبختانه چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو ځنډول، د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ځنډول د کمیسیون لخوا په دې باندې چې ګویا کې بودیجه نشته، لکه څنګه چې امینی خورور ته اشاره وکړه، یوازې د پرنټ مسله ده چې دا ډیره محدوده بودیجه ده. سټاپ د مغه د امنیت لپاره چې څومره انرژي مصرفیږي، څومره سرتیری یا عسکر استخدامیږي، د یو مرکز لپاره، یعنی د ټولو انتخاباتو لپاره کیږي. زه فکر کوم چې دا تصمیم شاید سیاسي تصمیم ووسی، او دا د فشار په نتیجه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیوله، چون دا د دوی پریکړه ده. موږ ورته احترام لرو، هیڅوک نشي کولای چې په دې باندې دوی مجبور کی چې دا پریکړه،
یعنی تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې حکومت زر د امنیت خوندي کې هم بودیجه ورکوي، ولیکن دوی کې دا وړتیا او ظرفیت نشته.
ولی یو شی چې د افغانستان خلک غواړي، دا پروسه د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا عقل باید اخلاقاً دا مسؤلیت درک کړي. هر هغه شی چې په کمیسیون کې کیږي، هر هغه پریکړه چې په کمیسیون کې کیږي، باید خلک ترې خبر شي. خوشبختانه اوس جلسو او مشورو دې ته ضرورت نشته. دا مایک ته ټول افغانستان اوس د حق پرستی خبرې اوري، زما خبرې اوري، د امنی خور خبرې اوري، یعنی خلک ډیر زر خبرېږي. نو بنا دوی مسول دي چې باید ولسته دې توضیحات ورکړي چې ولسوالۍ شوراګر انتخابات ولې نه کیږي، او د ولایتي شورا انتخابات ولې نه کیږي. کاهیان ګوردا یو جانب د قضیه ده چې مصارف زیات دي، دا د خلکو د مشارکت وګوري، د خلکو ګډون وګوري، رقابت وګوري. په دیموکراسي کې خو رقابت واصل دی. کچیرته د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا انتخابات ونشي، زه فکر کوم چې راتلونکي ولسمشري ټاکنې به ډېرې کمرنګوي، ډېرې به پیکوي، او د خلکو د ګډون کچه به کموي. او دلته یو ډېر اساسي پوښتنه دا ده چې انتخابات یو مهم نړیوال اصل ده چې هغه باور پرې باندې کېدای شي چې هغه سرتاسري بودن د انتخاباتو دی. که چیرته د ټاکنو کمیسیون دغه په همدغه فیصله ودرېږي او انتخابات د ولسوالیو د شورا او د ولایتي شورا د انتخاباتو نه پرته ترسره کی، فکر کوم چې د خلکو ګډون به ډیر کم وي، او دا به د ټاکنو سرتاسري بودن تر پوښتنې لاندې راولي. دغه چې دوی لا پوښتنه اعلان کړل چې شاوخوا تقریبا 2500 مراکز به بند وي، نو یوازې څه د پاسه 3000 مراکز کې فکر کوم دوی د انتخاباتو
5000
نو دا فکر وکړي چې 2500 دلر یې کړل، 5500 پاتې شو، 5500 کې به ځنې په مغه وخت بند وسی، زموږ انتخاباتو نشي. نو دا د هغه سرتاسري بودن د انتخاباتو تر پوښتنې لاندې راولي، او دا به ولسته او نړیوال ټولنې ته د ټاکنو منل ډیر ستونزمن وي.
خبره سه ولسمشریز انتخابات تر سره کیږي، هلته امنیت هم نیول کیږي، هلته کارکوونکي هم استخدامیږي. مخکې مروجه همدارنګه صافي صاحب ورته یادونه وکړه چې فقط دلته یو شی چې د هغه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو هغه لیست ده، دومره یوازې چې په لیست دلته فرق لري، هم امنیت نیول کیږي،
هم سره څنګه کارکون کی استعمالږي نو بیا ولې پاتې کیږي؟
جناب افغان صاحب دا یو ډیر وژد بحث تر تیار لري. زه فکر کوم چې یوازې دلته د رای پانو د کم چاپ او زیات چاپ خبره نه ده، دلته د نړیوالې ټولنې د حمایت خبره هم داخليږي. دلته د حکومت د توانمندۍ برخه شي، د امنیت لحاظ څخه، د بودیجې د لحاظ څخه، د انتقالاتو د لحاظ څخه، او دلته هغه کسان چې کاندید کیږي د دوی درایدهی په پانو کې د دوی تصویرونه راځي، درایدهی د پانو حجم ډیریږي، دا پروسه نور هم سخت کیږي. وخت محدود په لاس کې لرو، یعنی شپږم د میزان ډیر نږدې دی. کچیر موږ دغه بحث تراسو او دا تحلیل کو چې کچیر درې نه وټاکنې ترسره کوو څه مزایا ولري، او کچیر یوازې د ولسمشری ټاکنې ترسره کوو بیا څه ګټې لري. په دې کې هیڅ شک نشته چې کله موږ د ولایتي شوراګانو او د ولایت د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې پریږدو، د خلکو پر ګډون باندې اغیز لري. دا 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 یو ثابت خبره ده او دا کلیر ده. اما بیا هم اندیشنه دا ده چې د خلکو ګډون باید پراخ وي. په دې برخه کمیسون خپل اقدامات ترسره کړي، دا گاهی یا پروګرامونه تطبیق کړي. ام دا نن زموږ په ټول افغانستان کې د آگاهي عامه پروګرامونه پیل شوي دي. تقریبا 900 کسان مبلغین د افغانستان په ګوټ ګوټ کې همدانن په رسمي بڼه باندې د آگاهي عامه پروګرامونه ترسره کوي. 111 کسان د کوارډینیشن
دا موږ منو چې ترسره کوي، خو دا چې جمهور ریاست انتخابات ترسره کوي، د ولایتي شوراګانو د غزنی ولایت ولسی جرګې انتخابات هم باید ترسره کړي وای. یعنی مصرف او لګښت تل ډیر زیات راکمه ده.
ما در ټول له جناب افغان صاحب چې دا یو وژد بحث اړتیا لري چې موږ د بودیجې په لحاظ باندې دا تحلیل کو، یو مقایسوي برنامه ته اړتیا لري، د عملیاتي پلان پر اساس باندې، د امنیت پر اساس باندې، کچيري ولایتي شوراګانی او همدارنګ د ولسی جرګې ټاکنی او د ولسمشری ټاکنی، دا درې نو ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په دغه وضعیت کې زی. په دې کې شک نشته چې مخکې موږ دا قاطع دریز درلود چې درې نو ټاکنې ترسره شي، اما هغه ناس چې موږ کړی دي نن دې نتیجې ته رسیږي چې نه، درې نو ټاکنو ته که په دغه امکاناتو په دغه محدود وخت چې موږ په مخکې لرو ولاړ شو، کېدای شي موږ د بحران سره مخامخ شو. او دا بحران که ولسمشری ټاکنې بحران ته ولاړ شي، د افغانستان وضعیت موږ تاسو ته فرد فرد ته معلوم دی چې موږ په کوم وضعیت کې قرار لرو. چې خدای مکړه دلته به بیا یو ډیر سخت حالات رامنځته شي. نو ځکه موږ د ولایتي شوراګانو او د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې دا پریږدو، دا به د ولسمشری ټاکنو څخه وروسته ترسره کیږي، اما د یو خاص پلان پر اساس باندې. په دې کې لکه څنګه چې افغان صاحب تاسو اشاره ورته وکړل، دا هم منو چې د افغانستان وسنۍ اقتصادي وضعیت، د افغانستان امنیتي وضعیت، چې خلک په څو ستونزو مشکلاتو کې راوځي، یعنی دوه واره چې بیا ټاکنې ترسره کیږي، واقعا هم یو ستونزه ده. واقعا هم د خلکو لپاره یو مزاحمت دی. واقعا د امنیتي ارګانونو لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی. مګر کمیسون هم خپل مجبوریتونه لري. کمیسون د بودیجې پر اساس خپل مجبوریت لري. هغه بودیجې چې د نړیوالو ټولنو د حکومت څخه غواړي، هغه د درونو ټاکنو لپاره بسنه نه کوي. هغه امنیت چې د حکومت څخه غواړي، هغه د دغه درونو ټاکنو لپاره بسنه نه کوي. دا اوس موږ ټارګټ تر وزره اضافه مراکز ور کړی درای دی، مګر حکومت نسی کولای چې تر 15000 پورې دا اوس موږ ته حکومت اطمینان د تامین د امنیت را کړی.
مروجان، په انتخاباتو کې د خلکو ګډون، پراخ ګډون یو مهم اصل ده. کچيري یوازې د جمهور ریاست انتخاباتو ته افغانان لاړ سي او انتخابات ترسره کړي، د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره نه کړي، دلته به د خلکو د ګډون کچه څومره راټیټه سي؟
افغان صاحب، خلکو اسې هم خپل اعتبار له لاسه ورکړی د دغې ملي پروسې ته، ځکه د ولسی جرګې ټاکنو ته په کتو سره بیا وروسته له غنه د کمیسیون نه تعهد له خپلو خبرو څخه ګرځېدل، او بالاخره یوازې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کول، هغه هم مطمئنه نه یو، ځکه دا کمیسیون په یوه اونۍ کې درې کرته فیصلې تغییر کوي. هغه هم معلومه نه ده چې په شپږم د میزان ترسره کیږي او که نه کیږي، او هغه ټاکنې چې دوی ویلي دي هغه مدیریت کولی سي او کیدای سي کولی، یعنی دا خبره هم شک کې ده. نو ځکه د افغانستان د خلکو اعتبار سره لوی لو بسوي ده. زه د پیغام چې د دوی د بیرته د اعتبار د بیرته راسره وړل لپاره باید څه وسی؟ پارلمان وضعیت ګورو د غزنی ولایت اوس غزنی ولایت نه موږ څنګه توقع لرو چې دوی د راسي په ټاکنو کې د ګډون وکړي؟ هغه خلک چې ولسی جرګې په ټاکنو کې محروم سول پخوانی استازي اوس پارلمان کې دي. د کابل خلک د کابل د خلکو استازو تر اوسه اعتبارنامې نه دي اخیستي، تر اوسه یې جدي ستونزې لري. هغې خوا ته د شکایتو کمیسیون وایي چې دا لست موږ نه ده ورلېږلی، د هوایي لست اعلان شوی ده. تر دوو درېو ساعتو وروسته خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله خبر نه و چې دا لستونه د باندې وتلي دي. دا هغه وضعیت ده چې په کمیشنران باندې، په رهبرۍ باندې، په عمومي مدیریت د کمیسیون باندې اعتبار له لاسه ورکول کېږي. اسې هم د ټاکنو سراسري والی تر سوال لاندې راغلی ده او د عدالت تامین ډېر سخت کار ده، ځکه تقریبا 60% مراکز چې کمیسیون تقریبا 1315 مرکز دوی تخمین کړي وو چې دوی کې باید ټاکنې ترسره سي، اوس 15303 مرکزونو کې د افغانستان حکومت ویلي چې د دې امنیت تامینولی سي. شاوخوا 2002 مرکز نور غیر فعاله پاتې کیږي. د خپل یو لوی ستونزه ده، سراسري والی هم تر سوال لاندې راځي او هغې خواته د عدالت تامین. یوه ولایت کې ټولې ولسوالۍ لرو، یو بل ولایت کې یوه ولسوالۍ، دوه ولسوالۍ په ټاکنو کې ګډون کوي. هغې خواته او دلیل چې دوی شریکي ولې په مرکزو کې بدلون نه راځي، ځکه دوی هماغه 15000 مرکز چې په تیرو ټاکنو کې د دوی فعال او هغو فهرستونه درلودل، بس هماغه ته لاره هواروي چې هماغه مراکزو کې دوی ټاکنې بیا له سره ترسره کړي چې هغه فهرستونه لري. یعنی د نویو مراکزو پرانیستل هم کمیسیون ته سخت کار ده او د حکومت استازی خو دلته نشته چې اوس دوی وایي موږ یې واقعا امنیت نیولی شو کنه.
صفای صاحب، موږ په 2014 کال کې د انتخاباتو تاریخي تجربې ولیدلې. کچېرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدغه مدیریت همدغه کار سره مخ کې ولاړ سي، د دې ویره نسته چې هغه 2014 کال انتخابات هغه ترخه تجربه به یو ځل بیا افغانان تجربه کړي؟
زه فکر کوم چې اندېښنې له پخوا څخه اوس زیاتې دي. د مراکزو کمول، د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شورا د انتخابات نه کول، او د دې ترڅنګ د بایومتریک نه استفاده کول. درسته ده چې بایومتریک کې په تیرو انتخاباتو کې مشکلات وو، ولې کمیسیون باید له اقل دا ظرفیت پیدا کړی وي، له تیرو زده کړه کړې وي چې کومې نیمګړتیاوې چې په سیستم کې وي باید بیا نه وشي. ولې پر تعصب سره چې دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې خپل مسؤلیت کم کړي او په شکل د اشکالو انتخابات ترسره کړي، نو زه فکر کوم چې د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی، ځکه چې دا د ډیر ستری ملي پروسې مدیریت په غاړه لري.
کومه ټکی تر ځمه نه وازي، دغه انتخابات د افغانستان د خلکو لپاره مهم دي، بلکې د نړیوالو لپاره هم زیات مهم دي. کچره شفاف سره تر انتخابات تر سره سي، باور په حکومت د نړیوالو زیاتېږي.
د کې شک نشته چې انتخابات ماول د نظام د بقا لپاره د ولسواکۍ لپاره مهم اصل دی، او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یوازنې مسؤلیت هم ده چې انتخابات ترسره کړي، هغه سرتاسري شفاف او عادلانه انتخابات. دا که حکومت له دوی سره مرسته نه کوي یا بل نهاد مرسته نه کوي، دوی باید په واضح توګه ووایي چې مشکل چیرته دی. که په حکومت کې مشکلی، په امنیتي ادارو کې مشکلی، په بودیجه کې مشکلی، مشخص دی ووایي. د مطبوعاتي کنفرانس ته لاري دی ووایي چې دغه اداره زموږ سره همکاري نه کوي، بنا مشکلات لرو. دا یو طرف نه دوی وایي چې بودیجه شته او 222 میلیون ډالر د ترڅنګ حکومت ډاډ ورکړی دی ته 5000 مراکزو د رایه چونې چې په غوړز بخلاص. بیا دوی وایي چې موږ هغه ځای هغه امکانات چې تاسو ته دي، په دې امکاناتو کې خو ته ولسوالۍ او د ولایتي شورا انتخابات کولای شي، هغه ځای کې چې امکانات نشته هغه وایي چې ولې نشته. مواجهه دلایل وایي.
پر صاحب ډېرې ښه خبرې ته اشاره وکړله. انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړي سر کې ژمنه کړې وه چې انتخابات به د بایومیټریک سیستم په توګه ترسره کیږي. بیا وروسته ویل چې د ولسي جرګې د انتخابات نه ترسره کیږي. همدارنګه د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کېدو ژمنه کړې وه. بیا وروسته هغه ژمنه نه تیر سه، دوه وارې د انتخاباتو د وخت موده تغیر سوله. ورسره څنګه اوس موږ تاسو ګورو چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو موده بیا وځنډېدله. دغه ټول انتخابات خپلواک کمیسیون عقب نشینی کې شته، تا کې لکه مخکې صاحب صاحب دونه وکړه، ولې د انتخابات خپلواک کمیسیون واسه ډول ملت وایي چې ستونزه دلته ده؟
ډیر خبره جناب افغان صاحب، ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لاسرسي و امکانات، ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لاسرسي و مشخص بودیجې ته چې په خپلواک کې ولري، ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه د امنیتی چالشونو سره
په دې باندې مخکې بحث کړی ده. دلته خو به ځینې سیاسي فشارونه نه وي، کورنۍ او نړیوال، چې انتخابات خپلواک کمیسیون دې ته اړ کړی چې د ولایتي شوراګانو انتخابات وځنډي.
تاسو وګورئ، کچېری نړیواله ټولنه په وخت زمان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه په واکه ورنکړي،
دید تا سیاسی فشار وایس که غیر سیاسی
باور نه موجود
اجازه را ترک. دوهم که حکومت په وخت او زمان ستاسی د دغه حساس او غیر حساس مواد انتقال ونی کی د سیاسی فشار دی که غیر، یعنی د قضاوت موږ نه کو، د قضاوت تاسو وکي، د قضاوت د ملت وکي چې حکومت یا په مجموع کې دولت خپل مسولیتونه لري. زر اعظم دې ته چې د خلکو نګډون په اړه واقع اندیښنې موجود دي په د مطبوعاتو کې چې موږ برخه اخلو. اول د باورمندۍ فساد، د باورمندۍ فساد تر ډیره بریده پورې زیانمن شوی ده، په دې کې شک نشته. دا زیان د باورمندۍ فساد ته په 2014 د ولسمشری ټاکنو کې رسیدلې ده. کچيري هغه ټاکني د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا ځخې نتایج په وخت او زمان باندې اعلان سوي وای، او د وحدت ملي حکومت غوندي او حکومت را منسته سوي نه وای، بلکې یوازې د خلکو اراده تمثيل سوي وای. نن دا د باورمندۍ په ځان نه
زیاتره اجازه راکړي، د تیر قرباني نه کول، تیر نه اجازه باید استفاده کړي وای، ګټ مناسب سوي تجربه.
جناب افغان صاحب تاسو اجازه راکړي، وس هغه سیب د بی باوري فضا چې د 2014 کال څخه د خلکو په ذهنونو او فکرونو کې موجوده ده، د دې د دغه د بی باوري فضا د همکاري او د باورمندۍ په فضا باندې بدلول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د لومړني او اساسي کارونو څخه دی. یو دوم، امنیت یا ناامنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د پالیتونو پر وړاندې باندې غټ چالش دی. په دې برخه کې همیشه موږ خپل اندیښنې د حکومت سره په خاص ډول د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي چې دوی باید هغه مراکز چې ټارګټ کیږي په هغه کې ټاکنې ترسره کیږي، دوی امنیت ونیسي تر څو خلک ګډون وکړي. د ولسمشری ټاکنو د پاره هم دا اوس موږ خپل اقدامات ترسره کوو. تاریخ شپږم د میزان اعلان شوی دی، مهالویش به په څو ورځو کې اعلان سي. د دې ترڅنګ
خو هم بحث کړی، بیا وروسته بحثونه پیل کړو. مروه جانې، د وروستي پښتنې په توګه کدا بحث موږ تاسو راجمع کړو، د پښتنو صفي صاحب نن بیا وروسته کوم اوسنی د انتخاباتو کمیسون وضعیت په پام سره، آیا کمیسون به وتوانیږي چې انتخابات ترسره کړي په خپل وخت؟ البته یو انتخابات هم د ولسمشریز انتخابات
خو دوی فیصله کړې ده چې په شپږم د میزان به یوازې ولسمشریز ټاکنې ترسره کیږي.
او خو
ما مخکې هم درته ویلي چې تصمیم نسته، شاید یو ورځ راسي وایي دا ټاکنې هم موږ نسو مدیریت کولای، مګم تر اوسه پورې چې دا فیصله یې خلکو سره شریکه کړې ده، په یو رقم سره کولای سي چې دا ټاکنې مدیریت کړي. هغه هم څار بنسټونو سره مشورې دي، دوی سره ناستې دي. حداقل موږ له دوی څخه خواهش کوو چې موږ سره دې مشورې وکړي، حداقل موږ له دوی څخه ډیر محترمانه دا غوښتنه کوو چې حداقل یو ځل دې په خپلو خبرو کې څار بنسټو له تجربو نه هم ګټه واخلي. کینه اخلي بیا دې په خپلو ویناو کې نه وایي چې موږ دوی سره مشوره کړې او د تصمیم ونیولای.
صفای صاحب، په ټوله کې دا بحث راجمع کوو، تاسو وړاندیزونه انتخابات خپلواک کمیسون ته سړي تر څو پورې موږ سره سري شفاف او عادلانه انتخابات ولرو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف دی چې د نظام په شپږم انتخابات ترسره کړي. موږ له انتخاباتو غیر بل لار نه لرو، د نظام د بقا لپاره، د سیاسي ثبات لپاره، د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازنۍ لار ده چې باید انتخابات ترسره شي. یو شته ټاکنو خپلواک کمیسون اخلاقا مکلف دی چې خپل ټول شریک کاندزان سره وساتی، کاغه مشاهد ارګان دی، کاغه نړیواله ټولنه ده، کاغه د افغانستان حکومت دی، کاغه د افغانستان خلک دی، کاغه د
کاندیدان دی،
سیاسي ګوندونه دی، که کاندیدان دی، ټول باید لزان سره وساتی، ځکه دا پروسه ملي ده او دته باید د ملي لیدلوري له نظر وکتل شي، نه دا چې یا لوی ادارې یا لوی شخصي یا سیاسي یا سلقي برخورد سره وشي. نو بنان زموږ هله دا چې ټاکنو خپلواک کمیسون نتیرو تجربه زده کړي کلی وي او دا ټاکنې ښه ترسره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستيال بیان میرزا محمد حق پرس، د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار حکمت ساپای، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی. لتا سمنانه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تربیه هي چاره
زما رایا زما حق.
نیوان دولس پادی مواد پرون در خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو